السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ولایت په ولایت پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام د تیرې جمعې په ورځ ثبت شوی، خو تخنیکي همکار اشاره کوي چې بیرته سکیجول بدل شوی دی. د موزیک پروګرام دی، د سندرو میلمانو پروګرام دا به وروسته تاسو ته وړاندې شي. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې به دا ووري چې افغان حکومت وایي په کابل کې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاسونه دي، خو طالبان بیا د بریدونو کې لاس لرل ردوي. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه سیړي. د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې. او د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پېښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویلې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درا په وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی، ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر په کښې ټپیان وو چې یو دغه دی، یو بل سماس کې سرسره کې ټپي وو، هغه جوړ هغه مرانیستی. څلور نفر نه دغه دې نارینه دي، نور ګرد عاجزي دي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې وه چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي، خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوي ملکیان دي. د بدخشان پر افغانستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلې دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیگ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبې په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ موخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 لپاره تیاری دی، چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې دا د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالد ټرمپ له ولسمشرۍ لري کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفاده ټرمپ له واکه لري کړي، او که ونه شو د هغه د استیزا له لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون د جنوري په 10مه قانون جوړونکو ته په یو لیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالد ټرمپ د ولسمشری په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه بنن په یو پریکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر څلورویشتو ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي، ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضا مسله رامخته کړي. او د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نه وخت مظاهرې کېږي او برخوالې د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او تازه خبرونه. زموږ غږ آزادی رادیو نه یو اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 خپرونه لري. د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونه ته ځانګړې شوې ده. دغه خپرونه په سپتی باندې تاسو ته وړاندې کیږي. لمخکنه زموږ همکارانو جوړ کړي خلاند خبری برخه کې بيداو وري چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر یو ځل بیا ویل پورستي او هدفي وجنو کې وسلوال طالبان لاسلري او هدف پر نظام د خلکو د بے باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغه هدفي وجنو کې خپل د خالات ردوي وای، د هدفي وجنې هغه کسان کوي چې د سولې دراتلو مخالفان دي. د هدفي وجنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د امساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤل زیاودانو وجل شو چې پراخ ورګوننه یې پارولي. په دې اړه په مکړې د صالح محمد صالح راپورت.
د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په ورستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د شغلی صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي رادیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی، هغه د افغانستان خلکو ته، په خپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي، واضح هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خارونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا دلایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي، دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ متمرکز کړي دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون رئیس شاهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي، دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي، زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 کال په لومړیو 9 کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړې او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي. یو دا چې امنیتی تړون یا د شپږنی موټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستانیان په دې پلان کار کوي او دغوی هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګند کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه روسي او هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سیمودې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څام په وروستوي کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې د خالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی و.
هدفي وژنې څه دي او ولې په افغانستان کې زیاتې شوي؟ همدا پوښتنه سالم احمد صالح د یو مرکې په پیل کې په ډنمارک کې له میشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال څخه کړي. حقپال وایي
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکمه کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې 40 کلونه جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګۍ ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لایې څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلې، که څه هم ډېر بې ګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقتي ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدی سي؟
معمولا کدی دولت له طرفه شخوي دغه او کدی بر جانب مقابل لوري چې له طرفه شخوي دا د ډیرو پټو مخصوصو کلوي له خوا چې په عمل کېږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له پامدغه لري کې عمل کېږي چې د دغو قتلونو د کشپغولو او د هغوی د مخنیوي لاره تنه تنه د یو مملکت هغه امنیتي ادارې په غاړه اخیستلی شي. کله چې خپله دوی پکې ورسره همغږي شي حملاسه شي نو په صورت کې د دغه شي قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ویدروي، د مخنیوي خبره نه ده.
د سیاسي چارو کارپوه چې د هدفي وژنو پر څرنګوالي او زیاتوالي غږېده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځپاڼو تبصرې او مقالې درته لرو او ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام مه هیروي. بیا هم وایم چې دغه پروګرام لمخکې نه ثبت شوی، تاسو ورته زنګ مه وهئ، وایورئ.
مسیر ورځپاڼې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړې. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي